سلامونو په وړاندې کولو سره مو زه ګل غټي پوپل هر کله کوم اله د چی تیر اونې مو په خوشي سره تیر کړی وي. دا دی بیا مو هم د دوی چې ویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي. موزیم ته د تاک دلاري څنګه د جوړ خپګان درملنه کیږي، همدارنګه به د پوهې او تخنیک چاپیریال ساتنی او هنرونو پاک له هم دغه مطالب درته وړاندې شي. آیا د ساختماني روبوټونو په مرسته به د کورونو د جوړولو چاري ګړندۍ شي؟ د ایرانو د ژغورلو لپاره د چاپیریال ساتونکو او لرګیو د سوداګرو ترمنځ شخړه، او د هند په چینای کې د ترکاریو د نهال د ترلاسه کولو اسانه لارې چاري. خبرونه ته شرح خلاصه. په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره د نوو کورونو او اپارتمانونو جوړېدو ته هم سخته اړتیا لیدل کېږي، او د دغو کورونو د جوړولو لپاره بیا کاري ځواک ته اړتیا وي. خو آیا سړی کولی سي د کورونو په جوړولو کې له روبوټونو څخه هم ګټه واخلي؟ تعجب مه کوئ، په سویس کې اوس لومړني ساختماني یا په ودانیزو چارو کې مرسته کوونکي روبوټونه بازار ته عرضه کېږي. په دغه ویډیو کې به په ګډه سره وګورو چې دا روبوټونه څرنګه د کورونو د جوړولو پروسه چټک کړي.
دی روبوټونو په کار لاس پورې کړی دی.
د ټیکنالوژي او هم ډیجیټلي پلیټ فارمونو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
دا روبوټ د لفټونو په شفټونو کې په خپلواک توګه کار کوي.
دا د دودیز برمې پر ځای دا سیستم ډیر ګړندی دی.
روبوټونه به په ساختماني صنعت کې انقلاب رامنځته کړي او ودانه ول به ارزانه کړي. خو د ساختماني چارو کارکوونکي به څه کوي؟ د کارپوهانو په حواله به په تیره بیا دا ډول ساده او درانه کارونه د روبوټونو په لاس کېږي. په سویس کې همداسې ده، د خوازی او یا اډانی کارونه روبوټ کوي. خو دا بازار ته د یو بیخي نوی ډول روبوټ چې د خپلې دندې لپاره مناسب ده لوړاندې کولو مخکې وروستۍ ازموینه ده.
زموږ په دې پروسه کې روبوټ په اوسپنیز جال فشار واردوي، څو جوش خوخري معنی دا چې دلته د ځواک یو الګوریتم دی چې دا د لوډ سیلونو په مرسته عمل کوي، څو مواد په کنټرول سوي باندې وکاروي. دلته د انسان په پرتلا د شوالي او یا ګړندیتوب خبره مطرح نه ده، بلکې دا د یو آزاد شکل درامنځته کولو ورتیا ده، څو سړی د شکل ورکولو په برخه کې ډېر انعطاف ولري.
په دوبۍ کې د رایس روبوټ د کار پایل په دنګو ودانیو کې هغه د لفټونو د نصبولو کار په غاړه اخلي. د مثال په توګه دا روبوټ پوهیږي چې کومه برمه باید وکارول شي.
روبوټ د تشکیل یو دوسیه ترلاسه کوي، یعنی پروګرامولي چې د همدې لیف د نسپولو لپاره ځنګړې شوی. روبوټ باید بودونه وپیژني او وپوهیږي چې چیرته څومره سوري باید وکړي.
خو پر ټولو ګټو سربیره یې هم هغه تر وسلک پلورل شوی دی. د ټولې نړۍ ساختماني صنعت محافظه فعال دی او په دودیزه توګه نوي میتودونه په اسانۍ سره نه عملي کوي.
دا یو ډیر سست بهیر دی او اوس په قرار قرار پر مخ ځي.
خونه فریدی چې مخه یې ونول شي او تل بازار ته نوی روبوټونه عرضه کیږي، لکه ته خبر مکون کې. سپیډاول روبوټ ته به وروسته راوګرځي. روبوټونه ساختماني چارې ګړندۍ او ارزانه کوي، ځکه لاري ډېری برخې په فابریکو کې تولیدېږي.
کار به نور کیږي، بلکې د کار کول لاره به تغیر وکړي. تقاضا ډیره لوړه ده، دورم لوړه چې رستګي ورته نسی کېدای. موږ دام کړی د بدن په یو ډیر پزړه پوری دوره کې یو چې په ترڅ کې موږ مسایل پرکموالای او د ساختماني برخې کارکون کته د دې امکان برابرولای سو. د روبوټونو سره څنګه په څنګه کار وکړي او دا چې کارون پر مخ یوسي چې لا آرام او شوي، تکه په پاپریکو کې ورته مخه تولید.
für Vorfertigung zu haben.
دا تر اوسه پورې یو نمونه ای راپور دی. د دې یو لیزر په مرسته ساحه سکین کوي او مستندوي چې کوم کارونه تر سره شوي او یا سم نه دي تر سره شوي. روبوټوک د منځنۍ اندازې د یو موټر بیه لري. خو جوړونکي شرکت یې وایي چې ګټه یې ډیره زیاته ده. د مثال په توګه د یو محافظتي کټاری د نشټوالي په صورت کې د خطر زنګ غږوي. یو بل فائدې دا چې روبوټونه رخصت هیڅ نه پیژني.
لکه څنګه چې موږ وینو روبوت په نړۍ کې قرار قرار پر کارونو واکمنی پیدا کوي او هغه ته په دوامدار ډول بدلون ورکول کیږي. د مثال په ډول د موټرو د صنعت او یا هم رنګولو په برخه کې چیرې چې د انسان روغتیا ته د زیان رسونکي کیمیاوي موادو مخنیوي وسی. خو د بلې خوا روبوتونه کارځایونو ته هم یو ګواښ دي. اوس به وګورو چې په هند کې څنګه د ترکاریو د نهالونو د ترلاسه کولو للارې د نوي کاروبار فرصتونه برابرېږي. د ترکاریو بزغلی یا نهال د خوړو یو ډیره صحي سرچینه ده. د هند په چینای ښار کې د ترکاریو د نهالونو د ترلاسه کولو لپاره لیوې اساني طریقې څخه ګټه اخیستل کیږي. دا چې څنګه جزئیات په ویډیو کې وګورو.
شپږ پنځوس کلن ویډیادرن د چینای د استوګنې په وسیمه کې اوسي. که څه هم چې خپل ټول عمر د زده کړو په برخه کې د غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی، خو هیله یې دا و چې بزګر سي.
لکرن سره مینه لرم. یو وخت مې یو پټی درلود خو ګټور نه و.
د چینای ښار څخه د باندې د فارم د جوړولو لوړ لګښتونه او پانګونه په دې معنا ول چې باید کرنه پرېږدي، خو هغه نه غوښتل چې له خوب څخه تیر شي. د کرهنې د بدیلو لارو په اړه څېړنو په ترڅ کې هغه مایکروګرین یا د سبزیجاتو بزغلوي میتود سره بلد شو. مایکروګرین تنکی د خوراک وړ بوټي دي چې تر تیغ وهنې وروسته په یو میاشت کې د نن تر ودی وروسته ریبل کیږي. له مغذي موادو ډک د کوچني بوټي ته د یو خوندور غوره خوراکي توکي په سترګه کتل کیږي چې په اسانۍ سره په محدود چاپیریال کې هم کرل کېدلای شي. ناسا هم په فضا کې دا کوچنی بوټو درزغونول لري چاري ازموي څو ستورمزلې د ماموریتونو پر وخت د غذایی موادو ډک خواړه ولري. مایکروګرینز په امریکا او نور هیوادونو کې لسیزو راځي د سلادونو د خوند زیاتولو لپاره مشهور دي او اوس یې د هندستان رستورانتونو ته هم لار موندلې ده.
موږ د مولیو ډیر ډولونه لکه سرې، سپینې او ګلابي لرو. همداشان لمر فرز د نخودو شاخې، برکولي، ګلپي او سور چلوای لرو. د دې په څیر موږ نور دولس ډوله مایکرو ګرین هم کرلې دي.
دا ټول په دښنه خونه او د کور په برنده په وساحه کې کرلې چې 10 متر مربع لوی نه ده. مېرمن او لوري ورسره مرسته کوي. درې سره د دې جوګه دي چې دا ټول پروسه یعنی له تخم شندنې تر مشتري پورې رسولو چارې مخته یوسي.
د دې فائدہ دا ده چې په لږ ځای کې زه ډیر زیات مقدار کرلای شم. لومړی پنګونې تر سلو زرو هندي کالارو هم کمه او منافع شته. زه ترې په میاشت کې په منځنۍ کچا چلويشتو تر 500 زرو روپۍ په لاس راوړم.
د هند د کرنې سکتور د ټیټو حاصلاتو، د اوبو سرچینو لږېدو او چاپیریالي زیانونو له کبله تر فشار لاندې دی. هغه څه چې ویډیا درن خپل هم تجربه کړی دی. خو بلورې ته مایکرو ګرین کرنه ساده او پایداره ده. لومړی په دغه لوښو کې د چنجو سره چول کیږي، بیا په دې خاوره کې ډیر مقدار تخم شندل کیږي، تر دې وروسته ورته وبور کول کیږي څو یې د سروهلو پروسه پیل سي. دغه لوښي د څو ورځو لپاره په تیاره ځای کې او بیا تر دریم ورځې وروسته لمر ته شول کیږي.
په اتو ورځو کې دومره لوړیږي، بیا د فرمایشونو پر اساس چې موږ یې ترلاسه کوو راپری کوو.
دا چې مایکروګرین یا د ترکاریو بزغلې د هند په ډیرو لمر لرونکو سیمو کې کرل کېدلای سي، نو د کروندګرو د عاید او د مخ پر زیاتېدونکي نفوس د خړو ضرورت د پوره کولو وړتیا لري. ویدای درن خپل دغه تازه سابه لوی رستورانتونو او انفرادي مصرف کوونکو ته وړاندې کوي. تقاضا مخ پر ډیرېدو ده او دا څنګه یوازې په چینای کې بلکې په ټول هیواد کې د نوي کاروبار فرصتونه برابروي.
د اقلیمي بدلون له امله نه یوازې کرهنه بلکې ژوي او حیوانات هم له سخت ګواښ سره مخامخ دي. د پولند په کارپات سیمه کې نسواری ایجان له ډیری مودې راهیسې اوسېږي. د کار له یو اړخه د ژوو ساتونکو خوشاله کړي، خو د بلې خوا یې د ځنګلونو د څښتنانو او لرګیو سوداګرو غوسه راپارولې ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د اوکراین د جګړې له کبله لرګي د سون د توکي په توګه ډیره تقاضا لري، خو په داسې حال کې چې د ایژانو د ژوند د ساحې په توګه دا ځنګلونه باید وساتل سي، هغه وهل کېږي. دا د اوس د طبیعت ساتونکو په ځنګل کې یو احتجاجي کمپ جوړ کړی او د ایژانو د ژغورنې دپاره پکښې همدا اوس په ژمي کې هم اوسېږي. ډیری پولنډیان دې کار په غوسه کړي چې حتی فزیکي تاوتریخوالی هم رامنځته سوی دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ایژان به راتلونکی ولري؟
د پولند د سویل په دلاس نه خړل شو زنګلون کې د ایج لازان شې احساسوي، ځکه دلته لاستري زړې ونشته او یوازې د ایجغان ته د ژوند ښه شرایط محافظت او حتی پټن ځای لري. خو د دې اونو او ایجغانو پر سر لانجه ده. یوزفینا او یعقوب د ځنګل ساتنې فعالان دي او د اونو د غزړی زیرمی مستندوي. دا ډول ستري ونی اوس وحال کیږي چې هغه زبه بیروي.
animals have a place to hide.
ژوی دلته پټنځای مومي. په لومړي سر کې خای کوچني ژوی لکه ګیدړ او بیا ورسته پکې ایک هم اوسېدل شي.
سورټکای په دې معنا دی چې ونه وهل کیږي. د پولند د ځنګلونو ادارې دا تصمیم نیولای دی. د ایشګانو ستونزه دا ده چې ونې په ساتل شوی ساحه کې نه دی پرته. د ځنګلونو اداره دلته ورستۍ پریکړه کوي. ایشګان به اوس د کنجکاو گاونډیانو یعنی انسانان سره لژوند پرته بل لار ونه لري. د ځنګل ادارې دلته راتونکو ته له دې ژو سره د مخامخ کېدو څخه خبرداری ورکړی دی، خو ډیر نه لیدل کیږي. د ادارې په چمن کې د ماشومان لپاره معلوماتي لوحې همسته. دلته سړی ډیر ژوي لیدل شي، خو ایش پکې نشته. د سیمې دولتي ځنګلونو ادارې وایند وایي چې د ایژو له ځنګل څخه ساتنې ته اړتیا نشته.
لومړنی ایژی موږ دلته په 1950 میلادي کال کې لیدلې ول. په اویایمه لسیزه کې شمیر شل وو، اوس 200 دی. شمیر یې ډېر زیات شوی.
د ځنګل اداره د ونو وهلو ته لیواله ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي بیې لوړې دي او سونتو کې په کمیدو دي، خو د ځنګل ساتنې د فعالانو لپاره دا یو کمزوری استدلال دی.
دا ونه شاوخوا شپږ و مربع متره لرګي لري. د اوسنیو بیو په اساس به د 0 او 2000 یورو ترمنځ بیه ولري. دا دومره ډېرې پیسې نه دي. من خپل طبي میراث په ډیره ټیټه بیه قرباني
کوم.
можно ли چې زه په каждом из этих надлесниц
کله چې وخت نا وخت څو داسې ونې چې باید ساتل شوی وای او کیدای شي طبي آثار ووسی هو اهل شي، نو دا په داسې حال کې ډیر اهمیت نه لري چې په ځنګل کې دغه ډول نورې پوزرونه ونې موجود وي.
کیلکو چې کیلکو ناستو ورکو په związku z chociażby zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego przy drogach.
یوازې زړې ونې چې د دنیا تش او خړل سوي وي د ایشګانو په درد خوري. تازه کرل شوی ونی په لومړی سر کې له هغوی سره مرسته نه کوي.
دا چې د یوې ونې ګټ تشي او په یو پټنځای بدل شي ډیر کلونه وخت نیسي. کله چې موږ ونې ودې ته پرېږدو، نو د ایګانو لپاره به هم ځای ولرو. خو که موږ ټولې ووهو او لرګي وپلورو، نو ایګان به د اوسېدو ځای ونه لري.
د سیمې ژویو او انسانانو کې یو خبره مشترکه ده. دواړه نه غواړي کامرې ته مخامخ شي. دلته ډېری خلک د لرګیو له صنعت سره تړلې دي. هغوی یې د لوحو له لارې روښانه کوي چې د ځنګلونو څښتنان ته د ایکو ترورستانو په سترګو ګوري.
سړی یې په اسانۍ سره تصور کولی شي چې یو 200 کیلو درون ایګ په رښتیا په دې ونه کې ځایېږي. اوس نه، خو کله چې د ونې ډډ نور هم تش شي، نو بیا په کې د ایګانو ټوله کورنۍ ځای کېدلی شي.
دوی په څو څو ځلې له ادارو څخه د زړو ونو د طبعي اثارو په توګه درجه بندي کولو غوښتنه کړې ده، خو کابو هر ځلې غوښتنه رد کیږي.
تاسې د پوهې د مجلې لیدونکي یاست. نن سبا د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله په ژور خفګان باندې د انسانانو د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د بلې خوا ډاکټران هم د مختلفو میتودونو د لارې د هغوی د درمل لارې چارې لټوي. خو آیا پوهیږئ چې د هنر د لارې هم د ډیپریشن درملنه ممکنه ده؟ په بروکسل کې ډاکټران کولی سي په ژور خفګان اخته مریضانو ته موزیم ته د ورتګ لپاره نسخه ورکړي. کارپوهان په دې نظر چې هیڅ هنر کولی سي د خفګان او یوازیتوب په ترڅ کې مثبت اغیز ولري. دا چې څنګه جزئیات په لنیشتو وګورو.
ژور خفګان یعنی په تیاره کوټه کې یوازې اوسېدل. شتيفان کمپيون بیانوي چې دا ناروغي ژوند څنګه اغیزمنوي.
جامې بدلول بهر ته وتل انسانان سره کتل او په سرویس کې سفر د هر سره ته ډېر مشکل دی.
خو شتيفان نن ل خپل ډاکټر څخه یو بل ډول نسخه ترلاسه کړې ده. د خپل ډول د وی لومړی څېړنیزي پروژې په ترڅ کې د ژور خفګان مریضان کولای شي چې د ډاکټر د نسخې لارې د بروکسل شار 15 مختلفو موزیمونو ته ورشي.
په اصل کې دا بل ټول سره مرسته وکړي. خود ژور خفګان ځینې مریضان هیڅ نه غواړي له هغه چاپیریال څخه ووزي چې ورسره بلد دي. خو زیاتره مریضان ورسره علاقه لري.
interested شتيفان کمپيون یو ډیر ځانګړی موزیم انتخاب کړی دی. موجې د کانالیزاسيون په اړه دغه موزیم ته بدرګه کوو.
بونجور مسيو.
لډيري مديره هيسه په ژور افغان اخته کسانو ته موزیم او یا د هنر لاري درملنه توصيه کیږي. خو د ډاکټر نسخه لاري توصيه سره د بروکسل د پروژه یو قدم مخ کیږي. ناروغه او منځوي شوی کسان باید لکوره وتلو ته تشویق شي. دوی کولای شي چې تر دریو پوري نور کسان هم لزان سره په وړیا توګه بوزي. د یو ټولنیز حز د تجربه کولو او یا برته د مندلو په مخه یې
دا چې یو مریض د کورنۍ غړي لزان سره بي ولې شي نوې خبره ده. خو هیله لرو چې کامیابی به ولري.
زکه بروکسل د ژور خفګان ستونزه لري. ل دې پروژې سره دا کار د کاناډا مثال تعقیبوي.
په بلجیم کې په تیر ولسو کلونو کې په ژور خفګان د اخته کسانو شمیر دوه برابر شوې ده. دا یو لوی ستونزه ده چې دومره ډیر انسانان ترې کړيږي. په هر ډول موږ پر اختیا غوړو مرسته وکړو، هم له مریضانو سره هم له میوزیمونو سره.
له هنر سره ځان مصرفول پر روغتیا مثبت تاثیر کوي. یوازې د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه 900 څېړنې پیژني. د بروکسل ډیرې ناروغان دا تاییدوي او له همدې کبله دا پروژه غزيږي.
موږ له نورو کلتوري ادارو سره په تماس کې یو. لډیرو ډاکټرانو سره هم غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. خلک ورسره ډیر علاقه لري. یو څه وخت به ونیسي څو دا نظر ومنل شي. خو که یو څو انسانان هم ورڅخه ګټه پورته کړي نو دا هم یو لاسته راوړنه ده.
د موزیم نور روغ نندارچیان هم همدا نظر لري.
نن سبا ژوند له خفګانه ډک دی. د خپل شان لیدل سړی ته خوخي ورکوي. دا دومره ساده ده.
د شتيفان کمپيون په اند د غزمنټوب لپاره اړینه نه ده چې دا دی په کلاسیکا معنا یعنی شایسته.
زه ځان ښه احساسوم. زه خپل ستونزه هیروم او دا عجایباتو نړۍ وینم.
د غواړي بلوار کورنۍ او دوستان هم راولي او دا تجربه ورسره شریک کړي. د تیارو په مقابل کې یو بل کوچنی واریا
هم دا د هنرونو په موضوع کې به پاتې سو. د فرانسې بیسترو یا کوچنی رستورانت چې ساده خواړه او مشروبات پکې وړاندې کیږي محافظت ته اړتیا لري. یعنی دا سی لکه چې دا هم د لمزه تلو لګوار سره مخامخ بوټو یو ډول وي. په فرانسه کې یو ټولنه د دې لپاره مبارزه کوي چې یونیسکو دغه بیسترو د نړۍ د کلتوري میراث په توګه په رسمیت وپیژني. دا غوی دلیل دا دی چې د بیسترو د لمزه تلو سره د ژوند فرانسوي ډول هم لمزه دي. خو په پاریس او شاوخوا سیمو کې دمګړې د شل کال مخکې په پرتله 40% لږې بیسترو ګانې موجودیت لري. نو جزئیات په ویډیو کې.
بیسترو پریفری کلک پار دان لیس
فو پاریس کې سهار مهال بیستروګانې لمړی راویخي کی په خو ادا د پاریس نه خانو خو سورستربلی کمیږي. الان فونتن لشلو کلونو ډيري مدیر هيسي بیسترو چلوي او د ایوي ټولنې مشري هم کوي چې غواړي دا ډول بیستروګانې د یونسکو د کلتوري میراثونو په نوملړ کې شامل شي.
د بیسترو کلتور په دې معنی ده چې سړی د هر څه په اړه خبرې کولای شي، پر مهم موضوعګانو او پر بیخي غیر مهمو شانو هم.
خو شرایط باید برابر وي، بیسترو ډیره منظمه هم باید نه وسی.
زما بیسترو زما د کورنۍ د ټوکو لکه زما د پلار د خولۍ او رښتنی کورنۍ انزورون سره ځنګړې پزال لري.
د کونج دا به شو سار وختي پرانیسل کی یو ماخام نا وخت تړل کیږي که د مينې خبري وي او که تر خ سیاسي باسونه د ډیرو لپاره دالکا دویم کور دی. زه تل دلته له خلکو سره خبري کوم، سړی په اسانۍ نوي خلک پیژني.
بسترو د خوشي ځای دی، مجل ته ځانونه ډیر ښه احساسو او سړی دلته آرام کولای شي.
او ښه خواړه خوړلی شي، د مثال په توګه تاتار دو بویف هر وخت چې سړی وغوړي. اوس مهال نړۍ ډیره ګواښونکې تغییر کړی دی. څلوېښت کاله مخکې په فرانسه کې د اوس په پرتله پنځه چنده ډیرې بیسټروګانې وي. د بیسټرو څښتنان هیله لري چې که چیرې یونسکو دا کوچني دوکانونه د نړۍ د کلتوري میراث په لیست کې شامل کړي نو به ژغورل شي. د بیسټرو د خاوندانو لپاره پکې پیسې نشته، خو د کلتوري میراث په توګه نومول به بیسټروګانو ته ښه تبلیغ وي. د بیسترو د څښتنانو په اند فاست فود زنجیري رستورانتونه به بیا چې په پاریس کې وار په وار ولکا زیاتیږي مقابله ونه شي کړی. انفلوئنسر یا اغیز لرونکي لکه فلورین ان ایر تل غیر فرانسوي خوړ لرونکو رستورانتونو ته ورزي. فلورین په مشهور شوی خوړو په سیل لټکوي او خپل کارکونکو ته خي.
خلاقیت او نوې مفکوره سړی په بیستروګانو کې نه بلکې په نورو ځایونو کې مومي.
لکه دلته چې د سړک د سر چایلنجي خوړو په متبره بڼه ارزه کیږي، خو لنو یو باڼو سره پرمینه سربیر فلورین غواړي چې زړه شان لکه بیسترو هم وساتل شي.
زه له بیسترو سره مینه لرم، هغه د فرانسې ځانګړنه ده. فرانسوي ډوډۍ هم ډیر ژر د یونسکو میراث وګرځول شو، نو د بیسترو لپاره هم لاس پکار شي.
خو د فرانسې د کلتور وزارت چې باید یونسکو ته په دې اړه عریضه وکړي، خای نه غواړي دا کار ترسره کړي. هغه چارواکي چې ځانې چوپ نیولې دی، د بیسترو خاوند فونتن ناامیده کوي.
دوی موږ دوه وارې راوشړلو. د دوی په خبره بیستروګانې د یونسکو پر کنوانسیون برابرې نه دي. دا کنوانسیون می خوب تشتوي.
ستونزه دا ده چې د بیسترو څښتنان په دې کې مشکل لري چې په څرګنده ووایي چې په اصل کې بیسترو څه تعریفوي، ځکه هر یوه یې بدله ده. بیسترګانې که هر څومره سره مختلفې هم وي، ځینې شیان سړی یوازې همدلته موندلی شي. الان فونتین ډاډه ده چې بلاخیره به یې غږ واورېدلی شي، ځکه پاریس ته ورتلونکي توریستان پر دې پوهېدلی چې فرانسه به بې له بیسترو فرانسه نه وي.
تر اوسه پورې تر زرو ډیر کلتوري او طبي آثار د یونسکو د نړیوال میراث په نوم ثبت شوي دي. د یونسکو په فهرست کې شاملېدل یو ځای ته ډیر لوړ حیثیت او درجه ورکوي. دا کار د دې سبب ګرځي چې د نړۍ له مختلفو برخو څخه ډیر شمیر سیلانیان د دغه ځای لیدلو ته ورځي او په دې توګه د دغه هیواد په مجموعي عاید کې زیاتوالی راځي. درنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دویچه ویلی پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې خبرونې پر اجازه غواړم. الله مو مل.
MMA چگونه یک ورزش است؟ این پرسش را با نجیم ولی، ورزشکار حرفه‌ای و مربی این ورزش رزمی مطرح کرده ایم.
MMA یا میگیم و فارسی میگیم ورزش رزمی ترکیبی نزدیکترین حالت داره به دفاع شخصی، یعنی اتفاقی که سر سرک میتونه با یکی بفته که هم میشه که یک قدر کشتی بگیره، هم قدر موش بزنه، هم قدر لغت بزنه، هم فلیک بکنه، اونمو کلش هم میتونه در یک زمان تمرین کنه.
سلام، آرزو دارم صد سلامت باشین. من داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. ورزش و فعالیت های فیزیکی بنا به یافته های کارشناسان نقش حیاتی در زندگی ما دارد و به سلامت جسمی، ذهنی و عاطفی ما کمک می کند. اما درباره شماری از ورزش های رزمی دیدگاه های متفاوتی نیز وجود دارد. به گونه مثال ورزش رزمی ترکیبی یا MMA طرفداران و مخالفان سرسخت خود را دارد. ورزش رزمی ترکیبی یا MMA چگونه یک ورزش است و چه خوبی ها و مشکلاتی دارد؟ در این رابطه با نجیم ولی، ورزشکار حرفه‌ای MMA و مربی و مالک یک باشگاه این ورزش صحبت میکنیم. امید است تا آخری برنامه هم همراه باشین.
نجیم ولی 14 سال است که مربی ورزش های مختلف رزمی به ویژه مربی MMA یا ورزش رزمی ترکیبی است و در ضمن این کلاب ورزشی را رهبری می کند که در آن صدها تن در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کنند.
نجیم عزیز، یک دنیا تشکر از وقت شما.
سلام بر شما، سلام بر همه دوستا، خوش آمدید بسیار زیاد در باشگاه ما. تشکر از وقتتان که اجازه میتن ما تجربه خود از شما شریک بسازیم.
سپاسگزار هستم. خب میشه بگوین که این سفر ورزش در زندگی شما از کجا آغاز شد؟
من از سن 16 ساله بودم که نو آمریکا آمده بودم و چون که همیشه از کودکی یک علاقه بسیار خاص به ورزش رزمی داشتم، فیلم‌های جکی چان، فیلم‌های ژان کلود ون دام، فیلم‌های بروس لی سعی می‌کردیم و همیشه آرزو این بود که بتونم مثل از اونا وری حرکت بکنم. سو همیشه یک علاقه بسیار خاص داشتم. خواهر مادرمشان اجازه گرفتم، گفتم من می‌خوام برم در کلاس تکواندو نمی نزدیکاست اگر روز امتحان کنم و اونجا استادم اونجا کار می‌کرد، آقای نیما مزری، استادم از ایران است. من همیشه افتخار میکنم با وجودی که خب دوستام هستیم، شریکام هستیم، من همیشه اول میگم استادم هستن. من کچان آشنا شدم در اونجا، کلاس و کچان پیش بردم و به من گفتن که اینجا ثبت نام نکن، گفت این به دردت نمیخوره. نمبر من را گرفتن و ما رفتیم خانه. یک چند روز بعد به من صحبت کردن، گفتن که از خودم معرفی کردن. استاد ما در ایران هم باشگاه مختلف داشت، هم در مقام های بسیار بالا مسابقه داده بود و آمده بود آمریکا که بتونه در مسابقه های جهانی شرکت کنه و پشت یک حریف تمرینی میگشت. چون که من جسمان همین چیزی که حالا میبینن پیشه تقریبا به می اگر نازه بودم، گفتن خیلی من میتونم برای تو یاد بتم که تو شوی حریف تمرینی من و این میشه تقریبا گفت شروع سفر ورزشی ماست. کاراته که کار میکردم که استادم کاراته به نام انشین کاراته بود و کاراته فول کانتاکت است که هم قشت هم جودو درش است و هم کیک باکسینگ، یعنی هم مشلقت است هم پرتاب. من دیگه به مو علاقه ورزشی که از کودکی داشتم، استادم هم آیست آیسته از مسابقه اینا تقاعدی خود گرفته و شروع کرد زیادتر فوکس کردن سر درس دادن. سو ما همون فرصت استفاده کردیم و سعی کردیم زیادتر تمرین کنیم خود برسانیم. من تانستم که در مسابقه های جهانی شرکت کنم.
در کجا؟
در مسابقه در دنور برگزار میشه، دنور کلرادو و نام مسابقه سباکی چالنج، یکی از کلانترین فول کانتکت مسابقه های او زمان بود در کل امریکا. ای با وجودی که MMA شروع شده بود، منتها MMA قدر شهرت نداشته و جالبیست که خود UFC دلیل که UFC رفت در دنور مسابقه خود برگزار کرد سالهای اول به خاطر امی سباک چلنج بود که اونا چون که آردی یک پایه اونجا به وجود آورده بودن برای از این ورزش فول کانتاکت مثلا که آدم حال میبینه. تا 2006 هم در مسابقه های همین سبک چلنج شرکت کردم. 2006 سال بود که تانستم مقام اول به دست بیارم. بعد از او من خواستم یک چالش بزرگتر برای خود ایجاد کنم و با استادم صحبت کردم و شروع کردیم به مسابقه های کیک باکسینگ. کیک باکسینگ و مویتای ما اکثر تمرین کردیم و رفتیم 2009 و 2010 مسانستون مسابقه های جهانی IKF. IKF یکی از بزرگترین ارگانیزیشن هایی که داخل امریکا هست برای کیک باکسینگ در اورلندو برگزار میشه که همیشه 300 تا 400 نفر شرکت کننده دارن. در اون زمان ما شرکم 2009 و 2010 در اون مسابقه دادم و تانست مسابقه مقام اولیش به دست بیارم هر دو سال و باز آمدم گفتم خیلی بیا یک لول بالاتر خود اگه بشه برسانیم و رفتم در MMA یا میگیم به فارسی میگیم ورزش رزمی ترکیبی. بسیار یک ورزش کامل است به خاطر که مثلا ما وقتی کاراته کار میکردم موش و لگد میزدیم پرتاب میکردیم و بازی تمام میشد ادامه نمیداشت. یا در کیک باکسینگ موش و لگد بود موش در صورت هم میزدن منتها باز در زمین که میرفتی بازی خلاص میشد پس اثر باید استارت میشدن. MMA تنها ورزش رزمی است که نزدیکترین حالت داره به دفاع شخصی، یعنی اتفاقی که سر سرک میتونه برای یکی بفته که هم میشه که یک کدت کشتی بگیره، هم کدت مشت بزنه، هم کدت لغت بزنه، هم تلیت بکنه و اونمو کلش میتونه در یک زمان تمرین کنی و این برای من بسیار جالب بود و به این خاطر شروع کردم در MMA. در سال 2009-2010 شروع کردم در MMA.
میشه بگوین در کل دستاوردهایتون در ورزش‌های مختلفی که تجربه کردین و تمرین کردین بر ما خلاصه بکنین و بگوین؟
بله، من همیشه از ذره خجالت میکشم در باره چیزا که هم صحبت کنم. من تانستم مقام دوم در سال 2002، 3 و 4 در مسابقه های سباک چلنج در دنور به دست بیارم و 2006 مسابقه جهانی را مقام اول در مسابقه جهانی به دست آوردم. من هم باز 2007 یک مسابقه بود این استایل از این ارگانیزیشن از این سباک چلنج و منطقه برای آسیا و اروپا بود بود فقط، و چون من وقت اونجا مسابقه ندادم در ترکیه مسابقه برگزار شد، اومده اونجا امتحانستم اول شوم، و بعد از او بود که رفتم در مسابقه های کیک باکسینگ شرکت کردم. من سال 2009 و 2010 در سنگین وزن مقام اول گرفتم در کیک باکسینگ از ارگانیزیشن IKF، و بعد از او شروع کردم مسابقه های MMA خوده. من دو تا مسابقه آماتور دادم و بعد از او حرفه‌ای شدم. حرفه‌ای من تانستم تا بال تقریبا 12-13 تا مسابقه بتم، یکان داشته باختیم، یکان داشته بردیم. ما در بلاتور فایت کردیم، یکی از دومین بزرگترین ارگانیزیشن های MMA است در امریکا، و حالا هنوز هم همیشه میگم یک مسابقه دیگه هم میخوایم بتم. خیر باشه.
مسابقه بعدی تو نمیخواین کجا باشه؟ این مسابقه که آرزو
دارم، من بسیار دوست دارم نزدیک باشه، به خاطر که دوستا و فامیلا رو من بسیار دوست دارم اونجا داشته باشم. خیلی خوب.
اینو کدام ارگانیزیشن رو انتخاب کردین که کجا میخواین؟
بله، مکت شوگن یک مسابقه است اینجا، سال دوست مسابقه برگزار میکنن، بسیار با یک لول بسیار بالا، وقتشان مسابقه دادیم برشان 3-4-5 نفر کشان مسابقه در خود شو برشان مسابقه کردیم.
خب نجیم عزیز، حالا میخوایم که کلاب یا باشگاهتون بر ما نشان بدین، بر ما بیننده ما چی دارین و چی کارا و چی صنفا اینجا جریان داره.
بسیار خوب، خب میریم شروع میکنیم.
من کسی رو متوجه شدید که اینجا کمربندهای شما و شمشیرها و بعضی از جوایزتان دیدن میشن، میشه زمین جا آغاز کنیم و میره بر ما نشان بتیم؟
چرا که نه، قابل شما نداره این چیزا. من خب شمشیر پیشترم براتون گفتم، از مسابقه های کاراته فول کنتاکت که بود، سباق چلنج، یکی از همین تروفی که میدن شمشیر است، و شمشیر به معنای از این میده که وقتی که مسابقه میدی یک قوانین وجود داره، و وقتی که برنده قهرمان جوانی میشی برد شمشیر میدن، چون که آل میگن میری در لول بالاتر بعد از مسابقه، و یک لول است که یعنی گفتی امریکایی لایف اند دث، که شمشیر دیگه کدام قانون کدام چیم خطا نمیتونه شود، و این معنای او بودای کرات است یا
میشه که ببینیم شمشیر.
بله، خب از مقام دوم برای آدم یک شمشیر میتنی، شمشیر های ژاپنی است، از مقام اول دو تاستک، هم یک دانه خود به نام کاتانا یاد میشه. اینا رو من چون که یادگاری است که منوز تیزش نکردیم کاش از ژاپن جور میشه. بله،
بسیار جالب. من اینجا کمربنده رو میبینم، میشه از کمربنده یاد کنیم که به کدام رقابت ها این کمربنده رو به دست آوردیم؟
بله، ما میتونم چند تا کمربند اینجا داریم. ما هم تو که پیشتر گفتم مسابقه های کیک باکسینگ، مسابقه های جهانی IKF World Classic بود، در سال 2009 بود این که تانستم به دست بیارم، و هم هر امو ارگانیزیشن از همو سازمان در سال 2010 یک کمربند دارم. اینا در وزن مویتای هست، در وزن سنگین وزن هستن، و ما یک مسابقه که میشه گفت لوکل در این منطقه است به نام آپریشن اکتگان، که ما در او وقت مسابقه کیک باکسینگ کردم در هیوی ویت 220 کیلو پاوی، و تانستم این کمربندم به دست بیارم. و همچنین در یک مسابقه ارگانیزیشن دیگه بود به نام لایت اوت، و اینا مسابقه های ام ام ای بود، اولین مسابقه ام ام ای ما بوده که ما کمربندشان رو تانستم به دست بیارم. خب برد و باخت زیاد داره، منتها کل بردای ما با فینش خلاص کردیم، یعنی که یا با ناکاوت یا با سبمیشن تانستم پیروز شدم.
خدمات و صنفایی که اینجا دارین چیگونه هست؟ میشه کم تعریف کنین از صنفا و از...
بله، ما برای بزرگ سال ما بسیار کلاس های مختلف داریم، باکسینگ داریم، کیک باکسینگ داریم، مویتای داریم، کشتی داریم، جودو داریم، برزیلین جیتسو داریم، و ام ام ای داریم که کل شده یک کلاس ها. موسیقی
هرکس که میای اول در فرندسک ما میاین و صحبت ها میشه، پروگرام ها برشان دادم میشن و کلاس ها هم که میبینن فیلن همه برگزار میشن. ما همیال هم کلاس بوکسینگ داریم و عین زمان هم کلاس ها برای خورسالام رهلادام عین زمان انجام میشن. کوچ های مختلف، معلم های مختلف برای هر کلاس داریم. اینا بسیارشان کسایی هستن که خود ما تمرین کردن برای سالها و حال کار میکنن و تدریس اکراس ها رو بدست میگیرن.
کلاس چی هسته؟ اکرام وردش
ای کلاس که شما حالا میبینن کلاس باکسینگ هسته. ما همچنین یکی از کارانترین پروگرام های باکسینگ این منطقه رو داریم و ما آمده که میبینن کلاس بسیار پر از انرژی مصرف میکنه، با یک ورزش بسیار خوب است، یک کاردیوی بسیار خوب است و همزمان آدم یک چیز میاموزه. در اینجا یکی از استادایی که اینجا تمرین میکن کوچ گوستاو است از کشور چیلی است. ما همیشه سعی میکنیم کسایی که تا ما میاین و کمک به تدریس میکنن کسایی باشن که یک عشق و خصوص به این ورزش داشته باشن. همیشه اگر فقط از طرف مالی فکر کنی یک ذره مشکل میشه کس درست آدم پیدا کنه. سو خوش گستاو تقریبا یک 6-7 سال است که ما کار میکنه و یک آدم است که از عشق و بسیار زحمت میکشه برای شاگردا و بسیار خوش است ما ایره که خود داریم.
حالا هم کلاس های MMA داریم و هم پروگرام هایی داریم به نام After School Program. ما شاگردان از مکتب خود ما پیکاپ میکنیم، میاین اینجا، ما برشان کمک میکنیم که کارخانگی هایشان و هم کلاس خود درس میتن اینجا، یاد میگیرن اینجا و تمرین خود میکنن و پدر این پروگرام برای پدر مادرای هستن که کار میکنن تا 6 بجه دیگر و بعد از اون میان پیکاپ میکنن. وقتی که پیکاپ شان میکنن کل کار خود کردن، ورزش خود کردن، کارخانه خود کردن و تایر هستن که برن خانه. یک پروگرام هست و هم تابستان ها ما یک سمر کمپ داریم برای اولادا که کل روز هست که هم ورزش یاد میگیرن هم فیلد تریپ های مختلف میرن، او بازی میکنن، میوزیم میرن، پارک میرن، لیزر تگ میرن. سو هم ساعتشان تیر میشه، یک تابستان بسیار خوب میداشته باشن. سو اولاد از مکتب اول میان کالای خود تبدیل میکنن، گی خود میپوشن، گی همی یونیفورم ورزش های رزمیستک و میاین اینجا کارخانه خود شروع میکنن. ما برشان سنک هم برشان میتیم، همیال وقت کتاب خواندنشان هست که یک 20 دقیقه وقت دارن که اینا کتاب بخونن. بله، ما هم قسمت دوم داریم که کامپیوتر هم هست که میتونن کامپیوتر خود استفاده کنن. یکان الاده حال کارخانه خود باید در کامپیوتر انجام بتن. تو به همون دلیل ما برشان یکان کامپیوتر اینجا ستاپ کردیم که شما استفاده میکنن. میریم در قسمت کلاس خردسالان اولادا، کلاس MMA است. این برای کلاس از 8 تا 12 ساله هاست. اینجا که شما میبینین امیال تخنیک های کشتی کار میکنن اینا و هر روز یا هر هفته اینا کدام چیز بخصوص دارن که سرش کار میکنن، حالا سر تیک داون یا سر خوشتیگیری حالا کار میکنن. بله، ما برای اولادا سیستم کمربندی داریم. کمربند باعث از این میشه که اینا بتانن برای خود یک هدف بانن، هدف کوتاه مدت و یا یک هدف بلند مدت. کوتاه مدت رنگایی است که اینا میگیرن و زمانهای کوتاه‌تر اولش بعد از 2 ماه یا 3 ماه بعد و او گول و هدف که برای خود ست میکنن که کمربند سیاهی خود بگیرن، او یک مدت طولانی تر است. این بر نظر من بسیار کمک میکنه که اینا از نظر با همون هدف خود همیشه به زندگی خودم تشویق شوند و ما بسیار برشان فوکس میکنیم که اینا
یاد بگیرن اون چیزی که شروع کردن تمام کنن و به نظر من یک درس بسیار مهم است و برای آینده اولادا بسیار به دردشان میخورد.
از نقطه نظر کار تجارتی این چگونه مسلک است از نظر شما؟
بله.
و دری چقدرش خود موفق حساب میکنید؟
ما تقریبا حالا 300 شاگرد داریم. بزنس از نظر بزنسی بسیار موفق هستیم و هم از نظر شاگردایی که ما داریم، ما که از کلانترین فایتیم های این منطقه را داریم، هم آماتور و هم حرفه‌ای. ما فایترهایی داریم که در بلاتور و در UFC فایت میکنن و در مسابقه های دگام خرد و کلان، هم آماتور و هم پروفشنال، هم حرفه‌ای. ما ای یک کار مسلکی است، یعنی یک نفر باید بیای اول زحمت اولش بکشه و شاگردیش بکنه، 2-3 سال دوام تا که یاد بگیره ورزشه. قسمت دومش قسمت بزنسش هست و او هم باید یاد گرفته شوه. از امو خاطر اردوی، به نظر من اردویش بسیار مهم است. اگه بتانی اردویش در لول بالا نگاه کنی، هم یک پرودکت بسیار خوب میتی و هم موفق میشی.
یک کمی در مورد MMA بر ما معلومات بتین. MMA چگونه یک ورزش است؟ آیا واقعا یک ورزش پر از خشونت است و خوب نیست؟
MMA به نظر من از نظر ورزش های رزمی یکی از کامل ترین ورزش است که آل امروز وجود داره. از نظر دفاع شخصی، کسی که MMA تمرین میکنه از هر نگاه، از کیک باکسینگ، از باکسینگ، از کشتی، از هر نگاه اینا بهتره از خود دفاع کنن و این به نظر من برای دفاع شخصی بسیار چیز مهم است. یکان ورزش های دیگه است که یک یا بوکس است فقط، یا فقط کیک باکسینگ است، یا فقط تکواندو است، این کلش برتان کامل میکنه. سو از اون نگاه و به همین دلیل هم اقه طرفدار داره و هر سال طرفدارانشان بیشتر و بیشتر میشن. منتها چون که یک ورزش لش زدن است، از اون خاطر یکان مردم شاید او علاقه را یا او خشونت را درش ببینن.
به نحوه بعض مردم این ورزش به نام ورزش رزمی آزاد هم یاد میکنن و تصور یک تعداد مردمی است که اصلا کدام قانونی وجود نداره، بس یک رنگ داخل میشین یا در قفس جانب مقابلت تا حدی باید بزنین که دیگه تسلیم شوه یا قدر افگار شوه که دیگه بیخود شوه تا ای که شما برنده مسابقه شوین. آیا همطور است؟
خب این فکر یا این مفکوره درست بود. MMA به همین قوانین شروع شد، یک بازی کلن آزاد بود، نه تایم داشت، نه راوند داشت، نه قانون به خصوص داشتک و از همون خاطر زیاد پیشرفت نکرد در 6-7 سال اول. متو UFC که MMA که آل ما میبینیم و دلیلش هم ارگنیزیشن UFC است که کلانترین ارگانیزیشن ورزش های MMA در جهان هستک، اینا با زحمت بسیار زیاد، سرمایه گذاری های بسیار زیاد تانستن به این یک ورزش بسازن، قوانین برش دادن، راوند برش دادن. آل یک ورزش است که زیر نظر فدراسیون هر استیت آمریکا هست، یعنی دولت هست انوالفد است و اینا سعی میکنن که هر چیز هموز کس آسیب نبینه یا کدام کار خلاف نشه.
چی از این خلاصه پرسان کنیم، چی از قانونا چی کردن نمیتونن در یک ورزش MMA وقت دو ورزشکار با هم روبرو میشن؟
بله، خب لغت به بیزه زدن همیشه، نمیتون آدم به گوش یا به چشم آدم انگشت بکنه، نمیتونه از دان آدم کش کنه، نمیتونه ضربا در پشت سر آدم بزنه، در پشت سر یا پشت گردن بخوره. کسی که در زمین است نمیتونه، اجازه ندارن که کت لغت در سر کسی بزنن، یا آمریکایی‌ها میگن ساکر کیک، اجازه نیست. یکان قوانین تخنیکی آیدگام داره درش که باعث میشه که ورزشکار سیف بانه.
آیا واقعا ورزشکارهای می در زندگی شخصی هم خشن هستن مثل که در رنگ هستن؟
من فکر میکنم نه. من گفتم 24 سال از این کار میکنم، یک دفعه مجبور نشدیم سر سرک از خود دفاع بکنم یا کدام کار بکنم. همیشه سعی کردم، البته از پدر مادر ایره یاد گرفتیم، چی میگن گردن رو خم کو. کسایی که من همیشه ملاقات کردیم، یکی از افتاده ترین و آدم های بسیار فامیده، آدم های تحصیل کرده، ما در ورزش آشنا شدیم.
بدی های ورزش چی است؟
خب مثل هر ورزش اگر آسیب دیدگی ها امکان داره پیش بیایه، منتها او را آدم میتونه کتش آمادگی داشته باشه برش، یا اگر آدم بفهمد چی تخنیک چی آسیب دیدگی های بر آدم میتونه بده اگر اشتباه انجام بده، و اونمو دانش از او کمک میکنه که آدم پیشگیری بکنه از آسیب دیدگی.
مشوره شما بر کسایی که میخواین به این ورزش رو بیارن چی است؟
بله، ما نامخدا دو سه تا افغانای بسیار موفق داریم که در یو اف سی امیال فعلا فعال هستن و در لول بسیار بالا فعلا خوب کار میکنن، و من میفهمم که در کلتور و در شخصیت و گفتی امریکایی ها میگن اپبرینگینگ، قسمی که ما کلان میشیم او چیزایی که لازم است به این ورزش بر ما آموخته میشه.
مثلا چی هست و به ما مختم میشه؟
امی که تلاش میکنی در زندگی، امی که گیو اپ نمیکنیم، احترام و یک کانفیدنس خاص، این چیزایی است که لازم است برای از این ورزش، و اونا رو ما در خود داریم. یک به نظر ما یک چنلینگ کار داریم، چی میگن، یک راهنمایی کار داریم فقط، و این ورزش رزمی برای ما میتونم بده. از اون خاطر به نظر من پایه قوی داریم اگر ما این ورزش شروع کنیم. ما برای از جوانان چی مسابقه بخواین بتن چی نه، این ورزش به نظر من به دردشان بسیار زیاد میخوره، به درد زندگی شخصیشان بسیار زیاد میخوره. چیزایی که آدم از این ورزش میآموزه درباره خودش باعث به نظر من باعث موفقیت هایشان میتونه شود. از هر نگاه
به نهایت سپاسگزار هستم از وقت شما.
تشکر از شما، دست کردن شما، تشکر از وقت شما. خدا کنه که دوستا و هموطنهای ما از این برنامه یک چیزی بیاموزن.
سپاسگزار هستم. بیننده عزیز، این بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع قصه تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.